السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه ده 1499 مریض کال د سلواغې یا دل وشلمه او د 2020 کال د فبروري 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. و باوري چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر او د امریکا د سفارت شارج دافیر د دوی او طالبانو د هوکړې پر بیاکتنې ټینګار کړی دی. د پلټنې عالي اداره وایي افغانستان کې سږ کال میلیونونه افغانۍ فساد شوی. همدا مو د خپرونې د سر موضوعات دي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید د بهرنیو سفرونو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. هلمند کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزو کې لاس ملکیان ټپیان شوي او اروپایي ټولنې ویلي له روسیې سره د لانجمنو اړیکو په اړه باید یوه پریکړه وشي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د دوی په خبره له خپله وسه پورته خبرې وکړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویندویانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په غبرګون کې وکړې. اندړ وویل طالبانو ته پکار ده چې د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ټاپي د پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سوله کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه دي کینې هغه لومړیتوب دی، هغه د هېواد تر هر څه لومړیتوب.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغو پروژو د عملي کېدو په برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې په خبره یې د طالبانو غړي هم پکې دي.
لږ تر لږه په تېره میاشت کې په کابل کې 150 حلقې ماینونه شنکلای شوي دي. دا په دې معنا چې د 150 فاجعو مخه نیول شوې ده. دغه ماینونه د سړک د غاړې ماینونه، مقناطیسی او استقامتی ماینونه و او هدفی هم د خلکو وژل و.
ښاغلی آریان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون یکشنبه هم کابل د دو مقناطیسي ماینونو د چاودنو شاهد و. افغان چارواکي د دغو چاودنو عاملین طالبان بولي، خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې دوی د دغو ماینونو په ایښودو کې لاس نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان وایي چې د دغه ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس ولسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلي افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته شخړه وشوه.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنیو چې سرهوړونه او د کازمن دي لس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نه وسایط څخه هلته پاتې دي.
د هلمند ولایتي شورا مشر وایي په ټپیانو کې درې یا څلور ښځې هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د روسیا او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو کې دي چې په اړه یې باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډیره پیچلې وه. ښاغلي بوریل پرون ویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبري کانفرانس او له دې هېواده د اروپای ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستلو ته په کتو داسې ښکاري چې روسي چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغوونکي ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګیلا وروف له بوریل سره د فبروري په 15 په خبري کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغې لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډن، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویې ویل چې دغو ډیپلوماتانو د جنوري په 23 په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمرانه غړی دی چې د خپل خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 20,000 توزیع ته آماده دی. په ټوله کې هنګری 2,000,000 دوزه واکسین اخیستی چې د راتلونکو درې میاشتو په موده کې به یې دا هیواد ترلاسه کړي. هنګری د غراز د اروپای ټولنې لمرانی هیواد دی چې د کورونا ضد چینایي واکسین د اخیستو قرارداد یې هم کړی. او د امریکا پیژندل شوی سیاستوال او د دې هیواد د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر جورج شولتس چې د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د سلکلنۍ په عمر مړ شو. د هوور بنسټ پرون اعلان وکړ چې ښاغلی شولتس د فبروري په 6 مړ شوی. دغه بنسټ نوموړی یو مهم پالیسي جوړوونکی بللی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 48 ټیټه 1. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری موضوعات راټول کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر او د امریکا سفیر د طالبانو پر تړون او نورو موضوعاتو خبرې کړي.
ښاغلی ولسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ هیله څرګنده کړه.
روان کال کې د کورونا وبا پر مهال افغانستان کې میلیونونه افغانۍ فساد شوی.
شپږ سوه اته نوي میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او له صلاحیتونو ناوړه ګټې اخیستنې په لړ کې پیښ شوی.
خوست کې ګواښونو د خبریالانو چارې ټکنۍ کړي.
د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د نورو مسلو ترڅنګ به دا هم واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي تر هغو چې ایران اټومي تړون کې پر خپلو ژمنو ونه درېږي اټومي تړون ته نه ورګرځي. رازو د خبرونې د سر موضوع ته: د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره د متحدو ایالاتونو او د طالبانو د موافقې پر بیاکتنې ټینګار وکړ. له القاعده ترهګرې ډلې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د تیر کال د دغې موافقې له اساسي شرطونو څخه دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو په اړه د دې ډلې ژمنې نه دي پر ځای سوي او دوی په دې اړه غور کوي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه د بیا کتنې پر ټینګار سربیره د افغانستان او متحدو ایالتونو ترمنځ د مشورو د زیاتوالي په خپلو ژمنو د طالبانو د درېدو او د عیني واقعیتونو پر اساس د پریکړو پر کېدو ټینګار وکړ. د دې وزارت ویان ګران هیواد د اتمر او ویلسن د پرونی کتنې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
د امریکې سفارت شارج دافیر ښاغلي ویلسن بهرنیو چارو وزیر ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او د سولې د بهیر د کامیابۍ په هکله یې هیله څرګنده کړه.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د طالبانو او امریکا د موافقې په اړه چې یو مهم شرط یې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو شلول دي له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په دې وروستیو کې ویلي چې د جو بایدن اداره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د شلولو، د شخړو د کمولو او د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه د طالبانو ژمنې له سره ارزوي. نږدې یوه میاشت کېږي چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې درېدلې دي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی عمر سمد چې په امریکا کې دیره له اتلانتیک شورا سره همکار دی وایي د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو ته په پام طالبانو ته له دې پرته چې منتظر پاتې شي بله لاره نه ده پاتې.
زمانی که ایالات متحده چند روز قبل اعلام کرد
کله چې د امریکا متحده ایالاتونو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له طالبانو سره د تیر کال پر موافقې له سره غور کوي، زما په فکر د دوه مذاکرات له عملی او منطقي پلوه نور ځنډیدلې، ځکه چې طالبان د انتظار په حالت کې دي، انتظار د دې لپاره چې له واشنگټن څخه نوې خبره راووځي. بنا هغې لازمه نه بولي چې په اوسنیو شرایطو کې خبرو ته دوام ورکړي.
لري. مذاکرات در شرایط فعلی نمیبینه.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل مذاکرات نه دي درېدلي، بلکې د هغه په وینا په هر مذاکراتو کې زند یوه عادي خبره ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري د 9 موافقې له مخې که طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په خپلو ژمنو ودرېږي، ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال تر می میاشتې له افغانستان ووزي. خو د جو بایدن د ادارې د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو د وروستیو څرګندونو سربیره چې ویلي دي له طالبانو سره پر شوي تړون له سره غور کوي، په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم په یو راپور کې وویل چې واشنګټن د می میاشتې ضرب الاجل وغځوي. په دغه راپور کې چې د فبروري په 3 خپور شو او د کانګرس دواړو ډیموکراټانو او جمهوري پالو یې په برابرولو کې ونډه اخیستې، ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمیده باید د سولې په خبرو کې له پرمختګ، د طالبانو لخوا د شخړو له کمیدو او د القاعده په مخنیوي پورې وتړل شي. په دې راپور کې د غراز ویل شوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل ښایي د کورنۍ جګړې، د سیمې د بې ثباتۍ او د القاعده د بیا راژوندي کېدو سبب شي. دغه ډلې دا هم ویلي چې امریکا باید په اسانۍ طالبانو ته بریالیتوب په لاس ورنه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ پر شوې موافقې بیا کتنه داسې مهال کېږي چې درې اونۍ وروسته د دغې موافقې یو کال پوره کېږي، خو هغسې چې تمه یې کېده نه د سولې په پروسه کې د کوم پرمختګ څرک لیدل کېږي او نه هم شخړې کمې شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو په افغانستان کې د فساد اړوند یو راپور ته. د افغانستان د پلټنې عالي اداره وایي د حکومت لوړ پوړو چارواکو د فساد 26 قضیو کې دولت ته 100 میلیونه تاوان اړولی دی. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر مالی کال کې د 433 مواردو د څېړلو په پایله کې موندلې چې یو شمېر حکومتي چارواکي په اختلاس، تزویر د ځمکو غصب او د خپل صلاحیتونو څخه په ناوړه استفادې تورن دي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د پلټنې عالي اداره وایي یو شمېر دولتي لوړ پوړي چارواکي په مالی فساد کې لاس لري. د دې ادارې مسؤلینو وویل د 1999 کال د مالی چارو چړنو په ترڅ کې موندلې چې یو شمېر وزیران، محلي چارواکي، د پولیسو قوماندانان او ځینې نور دولتي او غیر دولتي کارکوونکي په مالی فساد کې شامل وو. د دې ادارې مشر محمد نعیم حقمل د یک شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل
جمعاً مبلغ 2 میلیارد افغانی را قابل تحصیل.
په دې څېړنه کې مو موندل چې 6.9 میلیونه افغانۍ تاوان د اختلاس او له صلاحیتونو ناوړه ګټې اخیستنې په لړ کې پېښ شوی. د پلټنې عالي ادارې په 1999 کال کې د څېړنو په پایله کې 2 میلیارد افغانۍ د تحصیل وړ او 10.8 میلیارد افغانۍ تثبیت او د دولت خزانې ته بیرته راګرځولې دي او له ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی کړی. په دې قضیو کې وزیران، ښاروالان، رئیسان، محلي قومندانان او یو شمیر نور دولتي او غیر دولتي کارکونکي شامل دي.
د اداره زیاتوي د مالی فساد د مخنیوي په خاطر یې په 1999 کال کې یو شمیر فاسد کسان عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندلې دي. د پلټنې عالي ادارې د چارواکو په وینا سره له دې چې د کورونا وایرس ستونزه یې په مخ کې وه، خو د 433 ادارو څارنه یې کړې ده. په دې څېړنه کې د دولتي ادارو مالي چارې، ساختماني پروژې، معلوماتي ټکنالوژۍ شرکتونه او تصدیګانې، د نړیوال بانک پروژې او دولتي قطعیې شامل دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام لري. وړاندې درته په خبرونه کې نور مسائل هم لرو، یو نړیواله موضوع هم درته لرو، خو اوس دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې، صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
هیل ورځپاڼې لیکلي د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له یوه اشنا کړکېچ سره مخ دی. هغه دا چې په افغانستان کې پاتې کېږي یا له دغه هېواده وځي. په مقاله کې لولو چې بایدن تر می میاشت د ټولو امریکایي عسکرو د ایستلو ضرب الاجل د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې څخه په میراث ترلاسه کړی. ورځپاڼې لیکلي کارپوهان ګواښ کوي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ایستل ښایي امریکا او افغانستان ته ناوړې پایلې ولري. د بایدن اداري چارواکو ویلي غواړي د امریکا طالبانو په موافقې بیا کتنه وکړي. طالبانو او امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون په اساس امریکا د جنوري تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راوسته. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ اداري چارواکو ویلي وو د 2020 کال تر می پورې به ټول امریکایي عسکر له افغانستان راوباسي، په دې شرط چې طالبان له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه عملي کړي. هیل ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جان کربی په حواله لیکلي واشنگتن په افغانستان کې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره متعهد دی. هندو ورځپاڼې افغانستان ته د هند لخوا د کووید 19 واکسین د مرستو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي به اوس د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ اجازې ته انتظار باسي څو ژر تر ژره د هند د مرسته شوي واکسینو تطبیق پیل کړي. د یک شمې پورز د هندوستان لخوا 15 لک ډوزه واکسینونه کابل ته ورسېدل. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اجازې لترلاسه کولو وروسته به سمدستي د کورونا د واکسین تطبیق پیل کړي. په لومړي سر کې به د دوی په خبره روغتیا پالان واکسین شي. هندو ورځپاڼې لیکلي د هند ساخت واکسینونه داسې حال کې کابل ته رسیدلي چې افغانستان له کورونا سره په مبارزه لګیا دی. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر جی شنکر ټویټر ته هم اشاره کړې ده. ښاغلي شنکر ویلي د هند ساخت واکسین افغانستان ته ورسید او ډاډ یې ورکړی چې هندوستان به په دې حالاتو کې له خپلو ملګرو هیوادونو سره وي. افغانستان کې څه باندې 15000 کسان کورونا نیولي چې له ډلې څه باندې 2400 تنه مړه شوي دي.
اوس هم راځو د پولیسو د اصلاح او سمونې اړوند یو راپور ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په لومړي ځل د پولیسو تعلیمي نصاب له خلکو سره په همغږۍ او د دوی د نظرونو په پام کې نیولو سره تدوین کړ. دغه وزارت مسولین وایي چې دغه نصاب د ټیټ رتبه افسرانو لپاره دی او په راروان 14 هجری لمریز کال کې به د اجرا وړ وګرځي. یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان د کورنۍ چارو وزارت دغه اقدام ستایي او وایي دغه نصاب باید په سم ډول پلی شي چې اغیزمن تمام شي. نور په دې راپور کې
د ملي پولیسو له ناسم چلند شکایتونو له پخوا راهیسې مطرح موضوع ده، خو اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو د نظرونو په پام کې نیولو او دوی سره د همغږۍ خبره کوي. د دې وزارت بیان طارق آریان وایي دغه نصاب د روان لمریز کال له پیله کار پیل شوی و چې په نږدې راتلونکي کې به د اجرا وړ وګرځي.
دغه تعلیمي نصاب چې دی پخوا په افغانستان کې ترسره شوی نه و. مونږ منصوبین یا پولیسو اکادمی په وروستی اقدام کې د مختلفو ټولنیز فعالان یا مدني فعالان سره د همغږۍ سره د دغه تعلیمي نصاب په هکله خپلې نظریات او د هغوی نظریات ټول کړي دي او دا یو بیسارې برنامه ده.
ښاغلی آریان وایي دغه نصاب د مدني فعالانو، رسنیو، د ټولنې د مختلفو برخو او د پولیسو د افسرانو له نظرونو تر اخیستو وروسته د ملي پولیسو د ظرفیت لوړونې په هدف جوړ شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې د پولیسو په تعلیمي نصابونو کې د خلکو نظرونو ته پام نه کېده، خو دا لومړی ځل دی چې له خلکو هم نظر اخیستل شوی. د نوموړي په خبره دغه نصاب د پیاوړتیا لپاره د بهرنیو سلاحکارانو سلاح هم اخیستل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په ننګرهار کې د پولیسو برخورد داسې دی لکه د یو بادار په صفت، نه داسې لکه د ټولنې یو خدمتګار. د کورنیو چارو وزارت نه مو دغه هیله ده چې دوی ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي.
پولیسو غلط چلند د خلکو سره ولسونو سره دې باعث شوی ده چې نن خلک د پولیسو نه متنفره دي، فاصله نیولې ده د خلکو نه. چې نن عملا موږ وینو جنګونه د ښار منځ ته راغله، هېڅ خلک څوک د دوی سره همکاري نه کوي. دغه ټول د غټ چلند باعث د دې چې د خلک د دې خلکو څخه فاصله ونیسي.
پوځي کارپو بریاریز وایي د ملي پولیسو په تعلیمي نصاب کې د خلکو نظرونه په پام کې نیول مهم بحث دی، خو په خبره له ټولو مهمه بیا دا ده چې دا نصاب په سمه توګه پلی شي.
هر برنامه چې طرحه کیږي تر طرحې تطبیق برخه ډېره مهمه ده. طرحه یو نظریاتي کار دی، اما عملا باید هغه تطبیق شي. تر څو تطبیق نه شي موفقیت لاسته نه راځي.
د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر هم وایي چې له خلکو سره د پولیسو د چلند ښه کولو په اړه په تېره کې هم ورته اقدامات شوي، خو په خبرې عملي شوي ندی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږه آزادی رادیو نه اوري اوس هم ورځو خوست ته. په خوست کې خبريالانو او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینو ستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. نور د نجیب الله الخیل پر راپور کې.
په خوست کې خبريالان درسنوي مسولین او د زینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لخکې لخوا وغواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې درسنوي خبريالانو او مسولینو وویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه پر از د غرغغ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادی رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دا لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داغ دو چې د ژورنالیستونو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ضمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروسته دوی میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د آزادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بوري.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د سیمي او نړۍ یو موضوع. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو لپاره د خبرو میز ته راونه ګرځي، واشنگټن به پر تهران لګول شوي بندیزونه لاغوه نه کړي. بایدن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي پرون اعلان وکړ چې که امریکا غواړي چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي نو پر ایران د ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن چې په مشروط ډول یې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگټن د بیرته یو ځای کېدو خبرې کړې، پرون د امریکایي سی بي ایس د ټلویزیون د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پر ایران لګول شوي بندیزونه به لغوه کړي تر څو تهران د خبرو میز ته راوګرځي، وویل نه. خبریال بیا له جو بایدن نه وپوښتل چې آیا غواړي ایران د لومړی د یورانیمو غني کول ودروي. د سر په خورولو سره دا خبره تایید کړه. بایدن دغه څرګندونې په هغه مرکه کې چې سی بی ایس ټلویزیون پرون خپره کړه وکړې. په همدې ورځ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای په مشروط ډول هغو ژمنو ته د بیرته ورګرځېدو خبره وکړه چې د هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال اټومي تړون کې کړي دي. خامنه ای وویل که متحده ایالات غواړي چې ایران بیرته هغو ژمنو ته ور وګرځي چې د اټومي تړون په چوکاټ کې تر پښو لاندې کړي، نو امریکا باید ټول بندیزونه لغوه کړي. د خامنه ای له دغو څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د واشنگټن لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله له متحدو ایالتونو څخه د تاوان ترلاسه کول د اټومي تړون د بیرته احیا کېدو لپاره یو شرط نه دی. ښاغلی ظریف تر د یوه ورځ مخکې له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې له واشنگټن نه غوښتي وو چې له اټومي تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره د سمدستي اقدام وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له شوي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وویست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. تهران هم په تدریجي ډول دغه تړون ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړې او وی ویل نور به دغه تړون ته ژمن پاتې نه شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته زموږ ورشئ. زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadi آدرس دی او تازه راپورونه او خبرونه وګورئ او دغه راز ښکلي ویډیوګانې هم هلته موندلی شئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندیدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي، نه دا چې د ده په خبره له خپله وسه پورته خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان دغه څرګندونې د طالبانو د هغو خبرو په غبرګون کې کړي چې ویلي دي له ترکمنستاني چارواکو سره خبرو کې د ټاپي پروژې او اړوند نورو پروژو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې لس پولیسي وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې ټپیان شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د روسیا او اروپایي ټولنې ترمنځ اړیکې داسې پړاو ته رسیدلي چې په اړه یې باید مهمه پریکړه وشي. د هنګري حکومت د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې د خپلو خلکو لپاره یې د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. او امریکایي پیژندل شوی سیاستوال او د هیواد بهرنیو چارو پخوانی وزیر جورج شولتز د سړې جګړې په پای ته رسولو کې هم ونډه درلوده د 30 کلنۍ په عمر مړ شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
ما نوم تسلار غندیوال ده. ما نوې کار شروع کړی ده، متشبث یم او ما سلام یم.
دلته به په میز باندې راښکاره کې چې کوم تاریخي شیان تاسو د سیاحینو لپاره دلته ننداري ته
ده. سم ده، دا ډېر قیمتي نه دی، خو د کیسه لاجورد مکس کار شوی ده ورکه حقیقت هم ده او دا تیګی دي، دا وسایل دا ټول تیګی دي.
په کوم شمیر دلته دوه شانو نه کتنه کوي هغه ګرځنده کتون کې
تیګی دومره چې وخت کې راتله امنیت خو وسومره نه ستې خطر، یعنی انتحاري انفجارات کنه،
یعنی سیاحین دومره نه راځي.
دومره نه راځي
هغه کسان چې له بهر راځي دلته په دوه ځایو ګرځي. د دغو کسانو راتک یا تاسو په کار باندې څومره مثبت تاثیر کوي؟
دا ذهنیت لرو کنه مونږ ته، یعنی یو جرأت را بخي. دا ډېر ښه ده، مونږ یعنی ملاقات ورسره کېږي، مونږ د هغوی یعنی له مشورو د فکرونو نه مونږ ګټه اخیستلی سو. دا د مونږ په واسطه باندې هغوی په خبر کې چې دا د مونږ تاریخي شیان دي، دغه زیورات مونږ سره هم استفاده کوو. همداسې
ګرځنده کسان به دا شیان اخلي،
یعنی دومره چې افغانان د دې په قدر باندې نه پیګنه خارجيان ډیر ورته ملاتړ دي شان ډیر ده. یی خاطر یعنی مثلا هغه هم دغه قیمتي شان په سیګرزي انټیک شان اوس خلک ډیر غوړي خارجيان، یعنی اقتصاد لوړ ده نو نسبت د افغانان اقتصاد ته.
هغه کسان چې دلته راځي دغه شیان دلته ګوري، بهرني سیاحین دي یا هم له افغانستان نه راځي دلته ګرځند کسان دا ګوري څومره خرابیا او سره کوي چې بار بار راځي دا وګوري.
دا خو په رویه پرم تعلق لري، تر څو چې خپل ځان ته مشتری جست که او خوزین کسان لکه رشخند غوندی وکی کنه دا زین کسان چی دا قیمت دی، اما اصل شای غوری وقتی سی سی تی ورطا قیمت ورطا وی دا وی دا خو یعنی دا دوم رحمیت نلاری. خب یا دا خارجی سیاحین سرزی اغوی پا قدر بگی.
شام
او قدر نشاست
داخل کسان چند وی
او دیما پرازه یه ترس از منو ای کار شروع کرد زمیشم دسته خبر سمو خمخ سویم
په همدې خبر اترو سره دغه خبری مجله پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي
تشکر.